اودن خو د ماشاله د خبرونه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني وخت شوه شپږ بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع دا چې په پاکستان کې د ولسمشري انتخابات هغه پایتا رسیدلې دي. پر دې اړه به تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکو. دغه راز په دې اړه یو راپور هم لرو. دین علاوه نور هم ډېرې موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. نو مې د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری ډېرې رائے ترلاسه کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روزې میاشتې رئیس د صحت کارت بحالولو پریکړه کړې او د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې چمتو دی چې د ماسکو او کیف ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. او د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری ډېر رائے ترلاسه کړې دي. په پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو له مخې د حکمران ګوند شریک امیدوار آصف علي زرداری په مجموعي ډول 421 الیکټرولل ووټونه ترلاسه کړي دي، چې پکې د 4 واړو صوبایي اسمبلیو 155 او د پارلمان 255 رائے شامل دي. د مخالفو او اپوزیشن کاندید محمود خان اڅکزي 119 رائے ترلاسه کړي او یو ووټ مسترد شوی. په پاکستان کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره د رائے اچولو عمل چې نن سهار پیل شوی وو، مزګر 4 بجې پای ته ورسید. په دې انتخاباتو کې د 4 واړو صوبایي اسمبلیانو، قومي اسمبلی او سینټ غړو پکې رائے ورکړي. د ولسمشری انتخاباتي قانون لمخې د 4 صوبایي اسمبلیانو لپاره 15 اوټونه مختص کړل شوي وو، خو د کابی اسمبلی او سینټ غړي به ټول شمیرل کیږي. دې ته الیکټورل کالج ویل کیږي چې د ټولو غړو شمیر یې 6 نوي جوړیږي. د ایل مخې د پاکستان نوی ولسمشر به سبا د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. نور تفصیلات په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روزې میاشتې رئیس د صحت کارت بحالولو پریکړه کړې. پرون په پېښور کې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر امین علي امین وبخي ګنداپور په مشرۍ کې صوبایي کابینه پریکړه وکړه چې د صحت کارت ترڅنګ احساس پروګرام لاندې به بې وزلو کورنیو سره نقدي مرستې کوي. د کابینې غونډې وروسته اعلی وزیر خبرې غونډې ته ویل که څه هم صوبا له مالي ستونزو سره مخ ده، خو ولس ته به سهولتونه ورکوي. اعلی وزیر په خپله وینا کې له وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې د صوبې د خواوشا 1500 ارب روپو بقایا جات ورکړي او که دا نه کوي نو بیا دې د صوبې خلکو ته د ګیس او بجلی په بلونو کې رعایت ورکړل شي. دا په حال کې ده چې تېر نگران حکومت په صوبه کې په صحت کارت د خلکو د وړیا روغتیایي خدماتو بهیر محدودولو پریکړه کړې وه. په هغه وخت کې حکومت دریز لرلو چې صوبه له مالي ستونزو سره مخ ده، ځکه یې دا پریکړه کړې. په خبر ضلع کې چارواکو پریکړه کړې چې په تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط بیا لازم کوي. په خبر کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشالې ډو ته پر نوویل چې د مارچ له 1 وروسته به بیا افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شي او سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. چارواکي وایي دا شرط به پاکستانی ډرایورانو لپاره هم وي چې ټول سفري اسناد ولري. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس مشر شاهد حسین پرون مشاله ډوته ویل چې په کار وه په 2 میاشتو کې ډرایورانو ته په ترجیحي بنیادونو پاسپورټونه او ویزې جاري شوې وي.
پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره هر رنګ چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډیر زیات مالونه سرمایه زند شي په لارو مانی هغه کرایا کده پیښور او جلال آباد چې هغه باید یو لک نه یو لک شل زر روپۍ وسیږي هغه نن درې نیم لک روپۍ ده.
بلخوا په پیښور کې د افغان کنسلګری او چارواکي شاید الله پر مشاله ډوته ویل چې په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او حل به یې روباسي. د خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پرون وسلوالو یو بل ځایي مشر په هدفي برید کې وچلې. د میرعلي پولیس ثانی او ځایي خلکو پرون مشاله ډوته ویل چې ملک ابراهیم د میرعلي اے پی کلی مشر وو چې وسلوالو هرمز اډه کې په ډزو وجلو. پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. تبراسال کې دا چې په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې په 12 د پیبریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرجوب لاوړېدلې. د شمالي وزیرستان ولس په وروستیو کې د ناامنۍ د پیښو تر څنګ د پیبریدونه د شمالي وزیرستان ولس وایي په وروستیو کې د ناامنۍ د پیښو تر څنګ د پیبریدونه زیات شوي. مشال لډیو ته غوږستی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې چمتو دی چې د ماسکو او کیپ تر منځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي او د اوکراین د بیا رغونې په هڅو کې به په کلکه مرسته وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی یې تر څنګ ولاړ وو. اردغان پرون په استنبول کې خبري غونډې ته وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه باید د خبرو له لارې هواره شي او ترکیه آماده ده چې د سولې د یوې داسې غونډې کوربتوب وکړي چې روسیه هم پکې موجوده وي. که څه هم زیلنسکی ویل چې ماسکو به د سولې د لوړې کچې هغې غونډې ته ونه بلل شي چې سویټزرلینډ یې په پسرلي کې د ترسره کولو وړاندیز کړی. خو نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین له متحدینو سره به د سولې لپاره د یوې تګلارې له موافقې وروسته په راتلونکي غونډه کې د روسیې استازي ته بلنه ورکړل شي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. په پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات پای ته رسیدلي او اسف علي زرداری تر ټولو زیاتې رای ترلاسه کړي. د اسف علي زرداری په اړه یو کار کوي
د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره اسف علي زرداری صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې د فروری په 8مه انتخاباتو کې درغلي شوي او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. نوموړي په ادارو څخه داسې غږ وکړ
بدماشي دې منم رو ټوپه ده در سره ټینک ده در سره پورا نظام ده در سره زور دې منم بدماشي دې منم اختیار دې نه منم آئین کې در له اختیار نه در کړی شوی.
او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې ته له خیبر پختونخوا شاعر منیر بنیرې هم ورغلی وو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. مشال رادیو ته غوږستی او اوس هم راځو لومبی موضوع ته. څرنګه تاسې خبرونو کې هم واردل چې پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه اسف علي زرداری تر ټولو ډېرې رائے ترلاسه کړې دي. دغه انتخابات چې نن سهار پیل شول مازګر 4 بجې پای ته ورسېدل. زه تاسو ته دومره وایم چې د حکمران ګوند شریک امیدوار اسف علي زرداری وو. دغه راز د ده مخالف او اپوزیشن کاندید بیا محمود خان اڅکزی وو. هم پر دې خبر کو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې دا موږ سره موجود دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي
مننه ستاسو شکریا.
ستاسو نه ډیره زیاته مننه. طاهر خان صاحب لومړی پښتنه همدغه ده چې چا زیاتې رای ترلاسه کړلې او آیا رسمی نتیجې هم مخې ته راغلي که څنګه؟
سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. رسمي نتیجې تر دې وخت نه دي راغلي. البته د قومي اسمبلی سینټ او دغه رنګې د صوبو لخوا چې غیر رسمي نتیجې کمه راغلي دي نو دغه په مجموعي توګه آصف علي زرداري د پاکستان نوې ولسمشر په دویم وار هغه منتخب شوی دی او انتظار دی اوس چې رسمي نتیجې د انتخاباتو د کمیشن یا د الیکشن کمیشن د مشر لخوا اعلان شي. خو دلته به ولاړ شو قومي اسمبلی او سینیټ چې دی په یو حال کې رائے ورکړې و د قومي اسمبلی په حال کې نو داغه چې کوم نتیجې اعلان شوې دي داغه تر مخه آصف علي زرداري په پارلیمنت کې یعنی په سنټ او په قومي اسمبلی کې 215 رائے اٹھونه اخیستې دي او دغه رنګ د تحریک انصاف په ملاتړ چې کوم داغي سنی اتحاد کونسل له داغي په حمایت محمود خان چکزه هغه 119 اٹھونه په پارلیمان کې یعنی سینټ او قومي اسمبلی کې خصي نو دلته خود آصف زرداري واضح اکثریت او دغه رنګ د خیبر پختونخوا کې محمود خان چکزه پاړه باندې چې کوم نتیجې خبرې شوې دي هغه کامیاب شوې دي او په دریو صوبو کې بلوچستان او پنجاب او سند کې بیا آصف علي زرداري هغه زیات رائے ترلاسه کړې دي اولته هغه کامیاب شوې دي بیا اوس لکه شی وړاندې محمود خان چکزي په خپل باندې وینا هم کولا نو هغه وی چې لکه دی ولسمشر نوی منتخب شوی دی آصف علي زرداري ته مبارکي ورکي او د دامو چې دی هغه ورغلی چې هغه ته مبارکي ورکي لیکن هغه موجود نو خو بهر دغه په نوی خبري نه است کې مبارکي مخ ته کړی ماندار چې هغه هم دغه خپل مات او شکست منره دي نو لکه شیبه کې ممکن نه چې د الیکشن کمیشن لخوا رسمي نتیجه هم اعلان شي خو چې په قومي سمده کې د راین رستو د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق چې کله نتیجې اعلان کول هغه تاسو سره ما شریک کړه او دا غرهنګ په صوبو کې هم نتیجې اعلان شوې دي هغه د کوم پریزایډینګ افسرانو
سم تر خاص به دغه د ټونو عمل په څه ډول باندې پات او رسید ناری هم منګه په ریډیو غانو کې په ټیو غانو کې هغه تر وګو شو څنګه انتخابات په څه ډول تر سره شو
زه خپل باندې یو څو غنټې ناستوم په پارلیمنت کې چې کوم ځکه جرنالستان صحافیان ناستو نو التم ډیر په پرم توګه باندې بلکې کومګه د قومي اسمبلی سپیکر انتخاب یا د وزیر اعظم انتخاب وګورو نو دا غي په نسبت بیا د ولسمشر په انتخاب کې ډیر پرم ماحول او البته چې کله به د تحریک انصاف کسانو رائے ورکولا ووٹ بے وچو نغی بد عمران خان په حق کې ناریو والے نور پکې داسې سنو بلکې پخپل باندې محمود خان چکزه چې کله خبرې کولې ناغم چې انتخابات ډیر په خما هول کې وشو هغه یو بل مهم خبر وکړه چې مازی کې به په داسې انتخاباتو کې وټونه خرڅېدل لیکن دا واره چې نتیجو ته وګورو هغه د خیبر پختونخوا مثال ورکړه چې د سمره دی رائے وي ما ټولې ترلاسه کړې لکه ووټ بل خوانې تلې نو دغه ذکر ونو انتخابات عمومي توګه مرکز کې په اسلام آباد کې او په سلور واړو صوبو کې ډیر په پورم نه توګه او بغیر د مشکل نه هغه اوس پای ته رسیدلې دي
سم تر خاص به تاسو نو دغه پښتنه وي زمنګ اخرې چې څو ګوري ک تاسو یا چې د دینه مخ کې هم واسه پر زرداري ولسمشر بو خو هغه وخت په وزیر اعظم هم د پیپلز پارټي وو دا وخت دا واره وزیر اعظم د پیپلز پارټي دی او وزیر اعظم او بخې ولسمشر د پیپلز پارټي بشي ک پرس ک دغه کمیونټي چې مخ ترغلی او وزیر اعظم بعد مسلم بیگ نون وی نو څو ګوري دغه د واک او اختیار د طاقت اختیار چې کوم لاغه په څه ډول مخ ته ځي څه وای تاسو
ګورې دوه خبرې دي اول خو بلار شو چونکه د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون او ځنی نور ډلو یو اتحاد دی او دا اتحاد نه ویني دی دا عمران خان چې کله په 2022 کال په اپریل کې داغه په خلاف د ناباوري او د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو هغه وخت کې چې کوم حکومت بیا جوړ شو نو هغه اوم پای کې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون او ځنی نور ډلو شامل وي نو هغه اتحاد او ائتلاف د دې مخکې نه موجود دی نو یو سناساغه مفاهمت په ډیرو شیانو کې شته او تاسو ګورئ چې کله پیپلز پارټي د شاباش شریف د حمایت نه انکو کړو چې د وزیر اعظم په انتخاب کې نو داغه په بدل کې بیا پیپلز مسلم لیگ نون اعلان وکړ چې دیبا آصف زرداري بر دی د ولسمشر لکه کاندید مې امیدوار ومې او دی بوتا خپل رائے مور کې نو یو مفاهمت د وړاندې نشتا او دویمه خبره تاسو د اختیاراتو خبر وکړه نو اوس په پاکستان کې د ولسمشر هغه دفتر چې دی هغه یو سیمبولیک دی هغه سره ځنې یعنی د غزي مواري خوشتا چې مثلا کیو بل اسمبلی یا سینټ منظور کی ناغه باغت زی هغه بل اصل کی تاسو نه د اصل شوی ناغه به قانون نه جوړیږي لیکن او د سی بیا نور ځنی چا نور پاکستان د ټول امنیتی ځواکونو دی داغه سپریم کمانډر دی خدای مې اوسه بالک دا بیا دا چې چاته معافی ورکول شي کو چاته 5000 شي ولکه دا شان شته خو هغه ټول اختیار اوس پارلیمنت سره دی او د ماضی په شان اوس مشر سره چې اسمبلی ماته کی دا وکیاغو کی بلکې صدر اوس موجوده حالت کې د وزیر اعظم او د پارلیمنت په مشوره باندې کار کوي خو بهرحال زه څنګه ګورم چې یار یو یو ټکر به وي د اختیاراتو په دغه کې د اختیاراتو ټول پارلیمنت او وزیر اعظم سره دي
سم ډیر ځات منه تر خان صاحب د مشالډیو همکارو ته ستاسو معلومات درکول شي په پاکستان کې د ولسمشری انتخابات هغه پای تر رسیدلی او د غیر رسمي نتیجو تر مخه اصف علي زرداری تر ټولو زیاتې رائے ترلاسه کړې دي نوموړي په مجموعي ډول 421 الکتورل وټونه ترلاسه کړی او د مخالف او اپوزیشن کاندید محمود خان څخه بیا 119 رائے ترلاسه کړې دي همدغه موضوع کې پاتې کیږو د اصف علي زرداری د ژوند او د سیاست په اړه باندې سبق خبريال راشد غټک له اسلام آباد راپور را لګلی راځي چې دې ته په ګډه وکړو
آصف علي زرداری د پاکستان پسند ولایت کې د زمیندار او قبایلی مشر حاکم علي زرداری او بلکی سلطان زرداری په کور کې د جولای پښپګشتمه نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دي لومړی د کړې په کراچۍ کې کړې دي د پزوانای کې د باکسینګ او پولو سره هم مینه لرله آصف زرداری په کال 1988 کې د پیپل ګوند مشر او په خوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بنظیر بټو سره رواده وروسته په ملک مشهور شو بنظیر بټو په کال 1988 کې د خغه وخت پوزي وکمن جنرال زیول حق تر وته کې په غرضدو کې وشل کډونه پس په پاکستان کې لټکن وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شو کله چې د بنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام رضا خان لخوا ړنګ شو نو آصف علي زرداری د فساد او اوغا په تورنو زنداني شو په کال 1993 کې چې بنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو نو وزرداری د فدرالي پنګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو د کال 1996 د سپتمبر په شالمه نیټه د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې اوژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو دې بندیو خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1990 کې د سینټ غړی وټاکل شو په کال 2016 کې د پوځي وکمن جنرال پرویز مشرف په وکمنۍ کې آصف علي زرداری له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو د په 2009 کال کې د بنظیر بټو د وشل کډو وروسته پاکستان ته رستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو د دزوی بلاول بټو زرداری د ګوند چیرمن ونمول شو پیپل ګوند د کال 2018 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو د آصف زرداری په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي وکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2018 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو په همدې کال د بیلابیل جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک ته جوړېدونه پس زیږیدلې دی د کال 2018 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2018 د سپتمبر په 9 منټه خپل دوره سرته ورسوله آصف زرداری مخالفین په دغه فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستانی سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان په خوانی سینیئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداری د لګیدونکو تورنو په حق له مشال رډیو ته وویل
آصف زرداری خلاف مالی بدبنوانی اغوا کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو په دې اکلا یاغي د پندلس کالو پوری کې دوم تیر خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو کله چې پسند کې د بنظیر د شهادت خلاف حالی زلی شروع شوه او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوس شول او د اسټیبلشمنت خلاف یې اوازونه پورته کړل نو آصف زرداری د پاکستان کپه ناره پورته کړل او سندی عوامو ته د مهاجمت ناره ورکړل او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل
آصف زرداری درې اولادونه بلاول بختور او آصف لري د پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله د دوی مشوم په توګه په کال 1999 کې په یو فلم سالګرۍ کې هم کار کړو د دې سیاست په اړه په خبر کې د جی ان ان ټی یو بیورو چیف کاشف الدین سید مشال لړیو ته ویل
دا نن چې موږ سوال وچتو چې رته در سره اختیار نشته نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداری سي اغه د آئین د لارې او د آئینی آئین ترمیم د لارې اغه پارلیمنت ته ورکړی دي بیا د صوبو چې کوم حقوق دی اغه ته تحفظ ورکول یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعي وګورو نو یقینا چې دا دغه یو کردار دی دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداری سي اغه خپل اړیکې دي او اغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري
د آصف علي زرداری د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي ده د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړی زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. ده د کال 1903 او نه تر کال 1904 پورې د کراچۍ سینټ پیټریک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې د فروری په 8مه ټاکنو کې 15% درغلی شوي او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. نوموړي په سواد کې ولسي غونډې ته په وینا کې په پوځ تور ولګوو چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. دوی ویل چې د پوځ کار د پولو ساتل دي نه چې په سیاست کې مداخلت کول. د براس حال کې دا چې پاکستان پوځ د مارچ پر 15مه په بیان کې ویل چې پروري اتمې په عام انتخاباتو کې چې هیڅ مداخله نه ده کړې. دا راز د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلي تورونه ردوي او وایي چې انتخابات شفاف او منصفانه وو. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او مقامي مشرانو سوات منګور نشاط چوک کې عوامي جلسې ته ویناګانې وکړې. جلسې په مهال نارې هم ولګول شوې. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان جلسې ته وینا کې ویل چې په اتمه پرورۍ شوي ټاکنو کې په لویه پیمانه درغلي شوي، د خلکو رای پټ کړی شوي، ځکه دوی په سیاست کې د پوز مداخلت په ضد تحریک شروع کړی او ټول صوبه کې جلسې کوي. دوی ویل چې کارکونان دې دغه تحریک کامیابولو لپاره تیار وي.
بدماشي دې منم رو ټوپه ده در سره، ټینک ده در سره، پورا نظام دې در سره، زور دې منم، بدماشی دے منم، اختیار دے نہ منم، آئین کے دل اختیار نہ دے در کڑے شوے. نن دبلے ہوتی ادارے مشر دا ولے نہ وئی چہ زما دا ادارے پہ الیکشن کی اس کار نشتا. نن زمن دا سمندر لو چکم جرنیل دے اگا وری نہ وئی چہ پتہ انتخابات کے زما اس کار نشتا. نن چہ زما دا ایئر فورس کم جرنیل دے
پارٹی د یو سازش تر سوري لاندې د سمډونه بهر کړی شوی، خو دوی سیاست د سوکو او ممبرۍ لپاره نه دی. کچره د وټونو عدالتي تحقیقات وکړي شي نو معلومه بشي چې دغه وټونه سمره جادي دي.
په دې سواد کې، ملکند کې، بنیر کې، چارسده کې، پېښور کې، مردان کې، بلکې هر حال کې پکار دی چې هغه د کله وکړي شي. من ټول چې وټه چاو نو ګوته لګاو، دا ګوته موږ سره لګاو، دا ګوته موږ دې لګاو چه زمان دا ووٹ تی سبا تصدیق کی دیشی دا نادرانا بایومیٹرک تصدیق زمان دا ریکویسٹ دی چه دا تصدیق دیوشی.
دین اوړاندې د عوامي نېشنل ګوند بل مشر پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک جلسې ته وویل چې د ولس رای پټ کړی شوی او په ډاګه ورځ د پښتنو په سیمه کې د ولس پر رای ډاګه اچولای شوی. بابک زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبې د برخې وسایل نه ورکول کېږي او دغه باندې سیاسي ګوندونه هم غلي دي.
په تېر حکومت کې څلور ځله لیزونه چې کینسل شو نو دا اشاله ورکړه. زه نن تاسو کوم چې د پښتنو په خاره اکسلنټ چې دا غیر اعلانیه مارشل لا دا په پښتونخوا صوبه ولې لګېدلې ده؟
د پروری پاتمه نیټه ملکی عام ټاکنې شوي چې په نتیجو وروسته بیلابیل سیاسي ګوندونو سخت ټکونه کړي او دغه کې د پوز او استخباراتي ادارو لخوا مداخله تورونه لګوي. ولې د پاکستان پوز مشر او بیا ترجمان ادارې ISPR بیا بیا ویلي چې ټاکنو کې د هغوی څه قسمه مداخلت نشته او ملک کې ټاکنې الیکشن کمیشن ادارې په آزاده توګه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اذن کو مشال ریډیو دغه احساس او بلی موضوع تر زو د خبر ضلع سیاسي او مدني فعالان غوښتنه کړې چې سیاسي او مدني فعال محمد صدیق اپریدی دې زر تر زر بایا زیاب کړل شي. د صدیق اپریدی مشر رور حسین اپریدی د مارچ په نه هم مشال ریډیو ته ویلي چې رور یې د مارچ په شپه ګما نیټه ل کورا په خبر کارخانو مارکیټونو ته روان وو. ل دې سیمینا پورته کړل شوی. د ځوان کوک خیل تنظیم لخوا د مارچ پر نهمه را جوړ شوی احتجاجي غونډه کې د صدیق اپریدی د کورنۍ ځنو غړو پالانو تور پورې کړ چې نوموړی استخباراتي ادارو لخوا پورته کړل شوی، خو تر اوسه کوم سرکاري ادارې د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. د خبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کلاچی له سیمې نه منتخب شوی صوبایي اسمبلی استازو ته ویلي چې د ایف آی آر یې درج کړی او زر به یې درک معلوم کړي. په اړه تفصیل فرهاد چینوری راکوي.
د جمرود لالا چینی یو اوسیدونکی حسین پردی دا وکړی چې د کشر ورور 15 کلن محمد صدیق پردی د مارچ شپږمې نیټې راهیسې لا درک شوی. نوموړی وایي چې د جمرود او کارخانو پولیسو چوکۍ ترمنځ سیمه کې پورته کړل شوی او یا هم تختول شوی.
صدیق خان هغه د دغه جام د کارخانو په دمنځ کې لا پته شوی دی. د کورنر ووتو کارخانو طرف ته روان وم. دغه لکه نه لپته شوی دی اوس پر هیڅ درک نه لګیږي. هغه افیسر چې څومره کې سیوی د افسرونو سره نوسته د زموږ ورته زمیا سره نوسته بیا په 2 بجې د صدیق د واتس اپ نه مته یو میسج راغی او په هغه میسج کې دا خبره وات چې د تو ورور مونږه ریسټ کړو او کاوی دین 3 ډیز کې تو چې د هغه بینک اکاونټ کې 2 کروڑ روپیا جمع نه کړي نو مونږ یو افغاني ګروپونو ته حواله نو دغه میسج په تروبون د مونږه داد نو زول کې چې د مونږه د ورور تر ای جی پی پورې د مونږ نوسته د ټولو سره شوی دی. د ټولو پرفارمنس انتهایی مایوس کن دی. بالکل پدای کی سای کی زیرو دی ځکه چې تر اوسه پورې معمولی نه معمولی هغه پیشرف مونږ ته نشي خیلی.
محمد صدیق پردی د ځوان کوک خیل تنظیم غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع یو عهدیدار دی او په 2023 بلدیاتی انتخاباتو کې د جمرود تحصیل چیرمین عهدې لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر کریم پردی وایي چې په کار د صدیق پردای زر تر زر بازیاب کړل شي.
دا د موږ د علاقه یو توانه आवाज وو یو خونه جوان وو هغه داسې په رڼا ورځ باندې څنګه لپاته کول دا د موږ د علاقه لپاره د امن لپاره د موږ د ځوانانو لپاره د موږ د وطن لپاره دا خبره نه دی ټیک نه چ کنه نو دا موږ خوښ کړ د موږ د خیبر چې څومره اداري دی هغه ته موږ دا ویو چې دا صدیق بای د لپاره چ کنه تاسو انویسټیګیشن هغه لپاره څومره چې زر نظر کولای شو ځکه چې وړ وړ بچی دی زمون سرکاری ادارې را چکندای دا ورو زر نظر بازیاب کی.
د مارچ په 9 نیټه د ځوان کوکی خیل تنظیم لخوا را جوړ شوی احتجاج په موخه د محمد صدیق پردی کورنۍ ځنې غړو او سیاسي او مدني فعالانو دا تور هم پورې کړای چې نوموړی انټيليجنس ادارو لخوا پورته کړل شوی خو بیا کومي سرکاري ادارې لا په دې اړه څه نه دی ویلي او د دوی څه تصدیق یا تردید مخې ته نه دی راغلی. جمرود نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړ کې د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاچی سره لیده کاته شوی او د صدیق پردی د لا درک کېدو اف آی آر هم درج کړی او پولیسو دوی ته باور ورکړی چې درک به معلوم کړل شي. د خیبر د وکیلانو اتحادیه ویلي که صدیق پردی کومې سرکاري ادارې لخوا پورته کړل شوی وي نو پکار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ډیو ته وګ سه اوردونکو زو ټانګ ته ټانګ ضلع پولیسو مشال ډیو ته ویلي چې پرون په ګومل بازار سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو د پولیسو کانسټیبل وسیم الله هغه وجلې دی. پولیس ته ویل چې د نامعلومه وسلوالو پر ضد یې په یار درج کړو دغه سه د لټون عملیات روان دي. تر دې دمه دغه پیښې زموري چا نه ده منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 مقصدان مال اوته بجې په ګومل بازار سیمه کښې ناپېژندلې وسلولې په ډزونو د پولیسو کانسټیبل وسیم الله وژلی دی. د ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه د دغې پېښې په باره کښې ویایي.
ندیم
او امدوز د ضلع ناسم امنیتی حالات په دا رنگ بیانوي.
زمیږه د ټانک د سکیورټی د حالت مکمل خراب دی. هغه نن توګه ته راغلی دی چې پر ماشوم نه بعد د کوټه نشي وتای تا چیرې د دې کور نه پیسې نشي استای د وسو پارینې پولیس ولا کومو شو دا ټارګټ کړه مرمه افراد و شته راځي چې څومره هغه د میډه د پولیس یا د ملشه یا د بارډر یا د فوجونو شي کې مې جابینا د نګاری کې سپوږون دی هغه پوڅو ټیک کړی تر دې نو ټانک تا و کلی شي نه پر ټیم راوي نو دا هڅه مې ته تکلیف دی او مش بار بار تا حکومت تاریخ سره خاطره کوي چې بای مرمری وکي سپي پټان کلا شي ریډ به هغه چې پای د چکن پتا خور دی یا کیم د شتګر دی یا دغه نه د میډه تو سه د ماورې سه تاسو ته تاسو کې سپي نو اپ ته تاسو کوم شي مشته نه کم شوی دی او یا فت یکر دن کوي یا دې مجبورې به وسیدو پښه
پټان ګومل بازار کې د پولیسو کانسټیبل وسیم الله د وژنې ذمہوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوردونکو وخت شوه د شپږ نیمې بجې، تاسو ته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری ډېرې رائے ترلاسه کړې. په پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو له مخې د حکمران ګوند شریک امیدوار آصف علي زرداری په مجموعي ډول 421 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي چې پکې د 4 صوبایي اسمبلیو 1655 او د پارلمان 255 رائے شامل دي. د مخالفو او اپوزیشن کاندید محمود خان اڅغزی 119 رائے ترلاسه کړي او یو ووټ مسترد شوی. په پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د رائے اچولو عمل چې نن سهار پیل شوی و، مازیګر 4 بجې پای ته ورسید. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روژې میاشتې رئیسې د صحت کارډ بحالولو پریکړه کړې. پرون په پېښور کې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې صوبایي کابینې پریکړه وکړه چې د صحت کارډ تر څنګ احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو سره نقدي مرستې کوي. په خبر ضلع کې چارواکو پریکړه کړې چې په تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط بیا لازمي کوي. په خبر کې د کسټم یو چارواکي د نه خپرولو په شرط مشال ډیو ته پرون وویل چې د مارچ له 1 نیټې وروسته به بیا افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شي او سفري اسناد جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. خبرونه مو واردل. په دینمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او د نارنج ګل میلې او مشاعرې په اړه هم ځانګړې راپور لرو. دغه مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا کومو ځوان شاعر دی منیر بنیرې هغه اهم ورغلی وو. خو تر هر څه مخکې راځو دیتا چې په هند کې میشته یو شمېر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې میشتو افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوی د دوی کار او د دوی کاروبار پکې شوی دی. دوی وای ژباړونکو خپل دندې لاس ور کړی، د ملمستون خاوندانو خپل ملمستونونه بند کړی او د افغانانو د ریسټورانټونو مشران مستریان اهم کم شوی دي. په هین کې د افغانستان سفارتي استازو ویلي په دې اړه چې کله به په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ پیل شي زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي سره په لیدنه کې دوی ته په ویزو ورکولو کې د اسانتیا غوښتنه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلې و پیکا او یا هم پټه په درې دلې دی. یو له دوی څخه عطف چې له 10 کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلی کې ژوند کوي وای له افغانستان راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی عاید و چې په خبرې دوی ته د هند ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خو چې کله افغانان ان ته تداوی لپاره راتلل ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکاره.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشته وای، هغه افغانانو ته میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنه تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یوه رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادی رادیو تا وویل
زموږ رستورانت با پخوا یو دقیقه هم تشنه او طلبه افغانان پکې وو، مارکیټ به تشنه او طلبه افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستورانت نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولې ده.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلی کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردونکو، په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډریورانو لپاره بینري لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکلي چې د مارچ له 1:30 وروسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خبر کې پاکستان کسٹم یو چارواکي مشال ډیوتا دا تصدیق کړي چې افغان ډریورانو او ناروغانو نه بعد د سفري اسنادو پرته په تورخم دروازه د تګ راتګ سہولت بیرته واخیستل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې کچېری دا شرط لازمی شي او د تورخم سرحدي پوله د مالونکو گاډو پر مخ وتړل شي، نو دې سره به دواړو خواو ته ډیر مالی نقصان رمسته شي. تفصیل فرهاد چینور راکوي.
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ 1:30 نیټه نه پاس به یو وار بیا افغان ډریورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شي او چې دوی ته د خپلو سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې که د چا په پاسپورت کې میعاد ختم وي هغوی ته به هم اجازه ور نکړي چې په تورخم تګ راتګ وکړي. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنت سیستم یا پولیس سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو با د تګ راتګ لپاره مکمل سفري اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وایي.
ډرورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورټ ورکول او بیا په هغه پاسپورټ د پاکستان سفارت یا کونسلګرۍ نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دي چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډریورانو ته توضیح شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډریورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګ چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډیر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې، هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید 1,00,000 نه 1,00,000 روپۍ اوسېږي هغه نن 3.5 لکه روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینواره وای ک په تورخم د ویزې شرط یو وار بیا لازمی کیږي، نو د سره با پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
که د ویزې شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار غورځيږي، دا اثر به دواړه طرفه په تجارت غورځيږي، او چې کله ترانسپورت ودرېږي نو دې مطلب دا چې مالونه به هم په خپلو ځایونو باندې پاتې شي. تر اوسه پورې چې موږ ته څه په نظر راځي، نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې موږ ته ښکاره کوي چې یو دېرشم مارچ نه به دا پاسپورټ ویزه شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه موږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې دپاره یا مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کنسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیر مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډروران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولای. البته دا تجویز مو ورکړی وو چې په کابل کې دی د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دې ویزې ورکوي، او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کشور سره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي وکونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو گاډو په تورخم ریسار کړي وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو، او خواوشا لس ورځې پس یعنی د جنوري په 28 نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په 2 میاشتو کې د ننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرایورانو ناروغانو ته د سفاري اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي، خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو 2 کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو لوجې دواړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
ودون کو د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت بد مارچ په اتمه په اسلام آباد، لاهور، کراچي او نور خارونو کې عورت مارچ او د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو بیلابیلو سازمانونو لاریونو غونډه وکړي. د لاریونو ګډونوالو حکومت غوښتي چې په ټولنه کې سنفي توپیر ختمولو لپاره عملی اقدامات پورته کړي. یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې په زوره د مذهب بدلولو کې ککړو کسان ته سزا ورکړي، د کم عمر ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، د نرخزیانو د حقونو لپاره منظور شوی قانون عملي کړي. دوی په سرکاري ادارو کې د ښځو لپاره د ځانګړي کوټې غوښتنه هم وکړه. بلخ د پاکستان وزیر اعظم د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په وزیر اعظم هاوس کې د ښځو لپاره یو ځانګړی سل جوړولو اعلان اهم کړی. نور تفصیل نیاز لري راکوي.
پرون د مارچ په 8 په دې لړ کې په سرخار اسلام آباد کې عورت مارچ لاریون تابع کړی وو. ګډونوالو یې د پریس کلب څخه تر ډی چوکا پورې لاریون کوړو، خو پولیسو یې مخاوني ول او دوی ډی چوک ته پرې نه خودل. رستو لهغه عورت مارچ بیا خپل لاریون د پریس کلب مخې ته تر سره کړو. د لاریون په وخت یوې ګډونوالی شایان عمران بیا مشال لیډیو ته وویل دوی په ټولنه کې د برابرۍ حقونه غواړي.
ڈیمانڈ یہ کہ خواتین کو ان کا حق دیا جائے،
دا وای زمو غختنی دادی چې خزو ته دی د هغو حقونه ورکړی شي. د خزو پر ضد چې کوم ظلم کیږي لکه د نسلی امتیاز په بنیاد هغه دی ختم کړی شي. دا ظلمنګ د جبري لا درک خلکو لپاره هم خبره کو. په سیاست کې چې کومې خزي شامل دي د هغوی په کردار چې کومې پختنی راپورته کیږي دا دی ختم کړی شي. د اسلام آباد پولیسو بیا ویلي چې د عورت مارچ منتظمینو تر ډی چوکه پورې د لاریون لپاره د ځایي انتظامیه څخه اجازه نه و اخیستی، نو ځکه دوی لاریون کوونکو ته د تو اجازه ورنکړه. بلخوا بیا په لاهور کې هم عورت مارچ د پریس کلب مخې ته لاریون کړی چې په ګڼ شمیر کې پکې ښځو او مدني فعالو ګډون وکړو. په لاهور کې د لاریون په وخت د عورت مارچ یوې مشرې بشرا قیوم بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د ښځو د حقونو سره د ماشومانو لګکیو حقونه هم غوښتنه کوي.
صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ 8 مارچ کا دن جو ہے
دا وای د اتم مارچ ورځ یوازې د ښځو لپاره نه ده، بلکې د ټولنې هغه ټولې طبقې چې حقونه ورته نه ملاويږي د هغوی لپاره هم غږ پورته کول دي. دلته ماشومانو ته حقونه نه ملاويږي، دلته لګکیو ته بشري حقونه حاصل نه دي، دلته ښځې د سیاست ودونو وراثت نه هم بے برخې کیږي. نو دا داسې ورځ ده چې ټول جمع کیږي او غواړي چې زموږ حقونه موږ ته راکړی شي. بشرا قیوم زیاته کړې پاکستان کې لګکیو ته بنیادی بشري حقونه حاصل نه دي او د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې بیا بیا مخې ته راځي. د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت بیا په کراچۍ کې عورت مارچ خپل غونډه په فیر الهار کې ترسره کړه چې په ګڼ شمیر کې پکې د ښځو ترڅنګ نر ښځیانو هم ګډون وکړو. د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې عورت مارچ منتظمینو یو ځل بیا په حکومت غږ کړی چې په سن او نورو صوبو کې دی د جبري مذهب په بدلولو کې ښکیل کسان دي ککړ وګرځولې شي او له دې لپاره دی قانون سازي وشي. د دوی په وینا د سن ترڅنګ په ټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره دی باید قانون جوړ او عملي کړی شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره منظور شوی بل دی باید عملي کړی شي. دوی غوښتنه کړي چې د ښځو او نرخزیانو لپاره دی په هر سرکاري محکمه کې د دندې ځانګړي کوټه دی عملي کړی شي. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې بیلابیلو سازمانونو بیا په ګډه د گورنر هاوس چورنګۍ نه تر آرټس کونسل پورې لاریون وکړو او خپلې غوښتنې یې تکرار کړي. د یاد لاریون یو تابع کون کی سارا سرفراز خان بیا مشال لیډیو ته وایي
قوانین کم چې د خواتین خلاف دي او کار زګونو کې چې خواتین سره هراسګي کیږي یا سمرم تفریق والا قانون دي ته د ټول خاتمه وشي. خو د مشکلات سړکونو نه لیکي سمیانو تک دي. سوچ کوي چې تاسو کې پی کې اسمبلی کې اخذ یو سترونګ بیک گراوند نه داغه اسمبلی کې ناسه د کم چې د قانون زګي دي ال تاغه سره کم سلوک دکړه دي. د لاهور والا حادثه چې دا چې یو جنې کو نه وتی او بلا وجه مذهبي جماعتونو هغه دومره خطرناک سچویشن کې واچوالا نو موږ پر هر ځای کې مشکلات دي.
په کراچۍ کې یاد لیارون کې بیا د لادرکه بلوچستان خپلوانو میرمنو او ماشومان هم ګډون وکړو. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لاریون د 2013 کال راهسي هر کال د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په لویو ښارونو کې ترسره کیږي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د عورت مارچ منتظمینو په وینا چې په ټولنه کې د ښځو ته برابري حقونه لکه انصاف، د وراثت حق، تعلیم، دنده ورکړی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
خبر کده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی، لخبری نڑی سر پاتی شی.
د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت وړیا سہولت یا صحت کارډ د بحالولو پریکړه کړې. د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د جمعې په ورځ د کابینې لومړۍ غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل چې د صحت کارډ تر څنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو ته هر میاشت تر 100,000 روپیو مرستې ورکول کیږي. نوموړي له باقي حکومت د صوبې بقایا جاتو د ورکولو غوښتنه هم وکړه، خو شنون کی نظر لري چې دا سیاسی پریکړه دی او دا وخت صبح لمالی ستوندو سره مخته. نور تفصیل شبیر جان راکوي.
د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې اړمبیا غونډه ورسته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور یو خبري کانفرنس په موقع د صحت کارت د بحالولو او بې وزلو کورونو ته روژه کې د 10,000 روپیو مالی امداد اعلان وکړل. دوی ویل چې د صوبې مالی او امنیت وضع ناسمه ده، خو د ولس په ګټه به ځینې پریکړې خامخا کوي.
سب سے پہلے جو ہیلتھ کارڈ ہے انشاءاللہ یکم رمضان سے اکراس دا بورڈ تمام جتنے بھی علاج ہیں اس کے اندر وہ فری انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے.
ترٹو لڑان دے با پاس ہیلتھ کارڈ دوبارہ علاج دوڑن بے روجے نہ شروع شی تو ہما روجہ رالا نمو سرا چھے دا بے نظر انکم سپورٹ او احساس پروگرام کم معلومات تی دا ہا اعلان دے با اتنی ملک کورنو تا 1,000 روپے نقد ورکو زکا دین اولان دے مونگ روجہ کی کم ارزان تو کی ویشل جنگ جگڑ پکے ہم کے دے او یو کس پکے مڑشے ہم وہ دغشان نکے دولا پارا مونگ د دوی په دورشل د نقد پیسے ورکو او ځان لد پر سامانو نواخلی
کیش 10,000 روپے دیں گے اور اسے پھر وہ خود ہی اپنی جو خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ کریں.
دغه ډول نور بے وزل کسان چې دغه ډیټا کې نمونه نشته دي دغه له به هم دا پیسې ورکو او د ځوانانو لپاره بغیر سود قرضې او د روزګار ژمنه هم وکړي. نوموړي جاتوي چې خیبر پختونخوا په مرکز خوښه 1,540 روپے د اوبو د بجلی او نور بقایاجات پور دي هغه د دویله ورکړي او مرکز سره به د خبرو اترو لپاره خامخا کینی.
پاکستان کے حالات کو دیکھ کر، فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے
مگدا پاکستان او وفاقی حکومت حالات تا بگورو اور سرا با کینو او زمو معاشی ٹیم با ور سرا خبر جوڑوی خدا دے سوک نگنی چی دولان دے پشن با درکو او دربکو باندے وقت ضائع کری ز پا دیکھ نیم دخپلی صوبے او دولس حق تے حق با ہر خال کرا کوے.
میرے صوبے کا جو حق، میری عوام کا جو حق ہے میں مانگتا ہوں بائے ہک اور بائے کروک.
دا چې په داسې سختو مالی حالاتو کې او بیا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو حکومت هم دی د چا پر ضد چې دوی د 8 فروری ټاکنو وروسته په احتجاج هم دی چې ګنې دغه کسان په ټګۍ حکومت ته تللي دي. آیا دوی به ورله دا مالی مرستې ورکړي او که نه؟ نو پېښور کې خبریال او شنونکي لحاظ لی وایي پاکستان تحریک انصاف زیاتره هغه پرېکړې کوي چې د ولس په خوښه وي نه چې د صوبې په مفادو.
دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف د پاره د هغوی کوم طرز سیاست چې دی نو هغوی پاپولیست فیصله لیکي هغه د پاره دوی ک بجټ هر رنګ کمپرمایز کیږي نو دا وی کولو دغه رنګ دوی د مریم نواز په مقابله کې دلته د احساس پروګرام هغه تحت با تقریبا یو خاندان ته 1,000 روپے ورکولو فیصله وکړه. حالانکه دی وخت کې دا دوی لپاره ممکن نه و خو دوی به پاپولیس فیصله کې او دوی به دا شهر کې چیرې د پنجاب مقابله کې مونږ هم داسې کولی شو. نو دی وخت کې حکومت دا رنګ فیصله کوي د دې اثرات به نیغ په نیغه زمونږ په ترقیاتی پروګرام باندې پریوزي. زمنګ سره د ترقیاتی پروګرامونو دومره پیسې نشته. خبر پښتونخوا ډېر د مالی مشکلاتو سره مخ صوبه ده.
وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور جاته کړه چې د سوکې نه لری کېدو په صورت کې به د صوبې وزیر اعلی ته د حکومت لخوا چې کوم مراد ملاویږي د هغې سهولت په ختمولو پریکړه هم کړې ده، ځکه د دوی په وینا کې یو سړی په سرکاري سوکې نه وي نو دا په ولس نه دی بوج کېدل پکار. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 2,110 او 15,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اردوونکو په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میلا تر سره شوه. دې مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پختونخوا اهم یو شمیر شاعران ورغلي وو او په مشاعره کې یې شعرونه ویل. نور تفصیل په دې راپور کې چې د یو شاعر په نظم پیلېږي.
نظم هم سورقي باندې خو هم باندې
د منیر بنیری پغک کی دا ترنم د جلال آباد خار سراج العمارت بن سخاوری دل کیگی چرته چې د مارچ په اتمه نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره او دودی زمیلا جوړه شوې وه. دې مشاعرې ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي ول او خپل شعرونه یې وویل. دا مشاعره په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړه شوې وه. د یاد ریاست مشر قاری ساجد د مشاعرې په دوران کې خبریالانو ته وویل
لکه څنګه تاسو معلومات ده هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره کیږي چې په زرګونو مینوال غلي د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ترنموین کې او خصوصا بیا د کوزی پښتونخوا نه زمونږ ورونه بغزاده دانش صاحب ما څنګ کې ولاړ دی او منیر بنیری صاحب راغلی او همداسې ورسره نور ملګري هم راغلي دي او تیاتر تمثیلي فرچې او همداسې نور هر څه پکې ترسره کیږي انشاءالله.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه وویل چې د اسرار الله حسنزي د غزل څو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
ما ویل ګانر دې خو غلط شوم دغه ننګي په والله وړ کیا او دومره د اجرو او د بزو شولې نوره د جانانه خپلا وړ کیا او ګوره وخت د تیر شو خلکو پرېښودې ما خو درته ویل چې بوډا وړ کیا او ځکه اسانځې داسې ګیلي کوي غالباً شیطان نن سبا وړ کیا.
د نارنج ګل دې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعران بلل شوي ول چې یو هم پکې بغزاده دانشو. نوموړي په خپل وار نظمونه او غزلونه وویل چې د یوې غزلې څو بیتونه یې صدارنګي وو.
او ستا یعقوبی نظر په بل څه باندې نه خوږېده کینان ته لاړم د ښایسته یوسف جامې مې راوړې وسنځیا ورته مې وکتل ور وکتل کتل ور کتل سترګې مې تږې وږې وړې وې مړې مې راوړې طوفان په خپل ځای زل په خپل ځای زه په خپل ځای جناب ډیوې مې مړې نکړې په لاسو کې ډیوې مې راوړې.
صداقت نیازی بیا په خپل اوګد نظم کې د وطن د آبادۍ ارمان کړي وو. د هغه د نظم یو برخه دلته را نقلو.
پرشا تپاتې یو خنور په مخ دل غواړو د نړیوالو سره خطا عمل کول غواړو هو یو پرنوي په سنور سپارښتنه ورکې کار هغه نه دی چې عمل نوي ژمنه ورکې د دې بو واک در تر زر خپل چوپړ کې غواړو د پښتې به پرشان یو نوې بند کونړ کې غواړو د انسانیت علم نور هر درد ته مرهم وګيګو نور خبرې په قلم کو په قلم وګيګو کفر ته مو واسه ایمان څخه زړه مو دوروي د مسلمان څخه زړه مو دوروي پس پین کابل بیا د قتلونو جنډي مو جوړوي د افغان وژنې په نوم نور جبهې مو جوړوي تازه بریده لستر وټيري مو جوړوي بیا څنګه سترګې غړوي بیا سرګردان ګوري بیا کوم ورانه جوړوي بیا کوم ورانه ګوري خل فصلو کوي اخر کې دریا په دوه زمرد واخلي
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې له خیبر پښتونخوا له بنیر څخه د ورغلي شاعر چې منیر بنیری د غزلونو او نظمونو پر ویلو سربیره دا سروکی هم ترنم کړ. د د ذکر وړ ده چې د تیرو شپږو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله هر کال ترسره کیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې له نارنج ګل نه په الهام اخیستنې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم کلنۍ مشاعرې دود شوي او هر کال په بیلابیلو نومونو ترسره کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.